السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې فرهنګي او ادبی مسالې پکې راخستل شوی. لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم لګول شوی بندیز ختم کړي. په یو بل راپور کې به دا هم واورئ چې د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف ویلي په هیڅ ګاونډي هیواد کې ترهګریز فعالیتونه نشي زغملی. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د لوی درستیز مرستیال پاکستان ته ګواښ کوي چې نور دې له دوی سره زور نه ازمایي. د افغانستان د محلي رسنیو د راپورونو له مخې مالی خان صدیق پرون د لوګر په خروار ولسوالۍ کې یوې ولسي غونډې ته ویلي دوی کولی شي د پاکستان او بل هر ګاونډي برید ته متقابل ځواب ورکړي.
هر څوک هم سیاګان موسره کا زور ازمایي، زه وایم چې که پاکستان دی که بل دی، زور ازمایل ته ضرورت نشته. دلته نه موږ اسلام آباد نه وولو، در شی به نه یو سره، خو چې هلته ماته په سلومترۍ کې پرتې ولاکه هغه خو ژوند رانه وکړي.
دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې پاکستاني الوتکو د تېرو دوشنبې سهار وختي په خوست او پکتیکا کې دوه کورونه بمبار کړل چې د ادعا له مخې د تحریک طالبان پاکستان هدفونه وو. په هغو بریدونو کې د طالبانو حکومت د اتو ملکیانو د وژلو خبره وکړه. په همغې ورځ د طالبانو دفاع وزارت وویل چې د بریدونو په غچ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستان یو شمېر پوځي مرکزونه په نښه کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د ځنګلونو نړیوال ورځ په مناسبت ویلي په افغانستان کې د تیر څلوېښت کلونو جګړو او ناغړیو د دغه هیواد پر ځنګلونو ډیر منفي اغیز کړی. د دغه ادارې لخوا پرون په یو معلوماتي ویډیو کې ویل شوي چې افغانستان 1.8 میلیونه هکتاره ځنګلونه او ځنګلي سیمې لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي یوازې په تیرو 15 کلونو کې افغانستان 40% ځنګلونه له لاسه ورکړي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له کلونو راهیسې په خپل سري ډول د ځنګلونو وهل روان دي چې حکومتونه یې لا هم په بشپړ مخنیوي نه دي بریالي شوي. د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا د کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په ځواب کې ویلي کرکټ باید غیر سیاسي وساتل شي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د استرالیا د کرکټ بورډ لخوا وویل شول چې د دوی حکومت مشوره دا ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو خرابیدونکي وضعیت ته په پام له افغانستان سره د شلو اورونو د دریو مسابقو لړۍ لغوه شي. استرالیا تر دې مخکې هم له افغانستان سره د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې یو ټیسټ لوبه او په 2023 کال کې د دریو یو ورځنیو مسابقو لړۍ په همدغو دلایلو لغوه کړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دوی د استرالیا په ګډون د کرکټ نړیوال شورا له ټولو بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. استرالیا په 13 نومبر میاشت کې له افغانستان سره د نړیوال جام پر مهال مسابقه کړې وه چې ګټلې وه. ټاکل شوی د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالانت را روانه اونۍ واشنگټن ته سفر وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پلان شوو عملیاتو د ځنډولو په اړه پر اسرائیل فشارونه زیات شوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پرون چهارشنبه ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په بلنه د دوی یو پلاوی واشنگټن ته سفر کوي. د اسرائیل دغه چارواکي به په واشنگټن کې پر هغو پلان شوو پوځي عملیاتو خبرې وکړي چې امریکا یې مخالفت کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د نړیوالو مخالفتونو سره سره په رفح ښار کې پوځي عملیات پیلوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګه وایي روسیې د اوکراین په اشغال شوي قلمرو کې خلک شکنجه کړي او په خپل سري ډول یې نیولي دي. د دغه دفتر په وینا دغو اقداماتو هلته د ویرې فضا حاکمه کړې او اوکراینی هویت یې تر فشار لاندې راوستلی دی. د فرانسې خبری اجانس د خبر له مخې لکه چې روسیې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړی، د اوکراین په جنوب او ختیځ کې پراخې سیمې نیولې دي. او روسای خبر هم دا چې ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال نړیوال جام ته د لار موندنې د سیالیو په لار کې نن پنځشنبه له هند سره خپله لومړنۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نوی روزونکی اشلی ویست ویلی په سعودي عربستان کې دغه سیالۍ ته پوره چمتووالی لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ښاغلي اشلی ویست په وینا راپور ورکړی چې دغه ټیم په ډیر ښه ډول دوه تمریناتي جلسې کړي دي. د افغانستان ټیم له هند سره بله مسابقه هم لري چې را روانه سه‌شنبه یا د مارچ 26 ته پلان شوې ده. که افغانستان وکړی شي په دواړو مسابقو کې هند ته ماته ورکړي، تر قطر او کویت وروسته به په خپل ګروپ کې دریم ځای خپل کړي. دا و خبرونه ک غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه او د غراز فیسبوک پاڼه کې مونږ دلای شي. د ویبپاڼه آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام او د فیسبوک پاڼه آدرس دی facebook.com/azadiradio. لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو لاندې خبري برخه کې به دا راپور راوخلو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما له طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم لګول شوی بندیز ختم کړي. د نوي تعلیمي کال له پایل سره یوناما ویلي چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو محدودیت نه توجیه کېدونکی اقدام دی. تفصیل په دې راپور کې.
ملګری ملتونو تر شپږم ټولګي پورته د زده کوونکو نجونو د بی برخلیک حالت په باب بیا سخت اندېښنه وشوه او ټولو ته د برابر تعلیم غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د نوي تعلیمي کال له پایل سره څه باندې 900 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم راګرځول سوي او په پانتونونو کې هم تحصیل منع سوی دی. یوناما د نجونو د تعلیم د محدودولو لپاره د طالبانو اقدام نه توجیه کیدونکی او ویجاړونکی بلل یې ویلي دي چې د سولې او سوکالۍ لپاره ټولو ته تعلیم مهم دی. له دې سره جوخت د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مرستیاله هیدار بار وایي چې یو ټولنه نجونو ته له مساوي حق ورکولو پرته پرمختګ نسی کولای.
It's 2.5 years now that Afghan girls have been denied secondary education.
په دنیم کال کې چې افغان نجونې منځنۍ ښوونځي ته تګ منع شوې دي. دنیم کال کې چې هند جلې له ښوونځي فارغ شوې نه ده. چې خپل خوبونه په واقعیت بدل کړي، دا چې ډاکټر شي، وکیل، قاضي، پیلوټ، انجنیر، بیا هم د کمپیوټر د پروګرامونو جوړونکي یا مخترع کوونکي شي.
شاوخوا 950 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم راګرځول سوي دي. په همدې حال کې څه باندې یو کال کېږي چې په پانتونونو کې هم د نجونو او ښځو لوړې زده کړې منع اعلان سوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف بی بی سی ته ویلي چې سږ کال طالبانو منځنیو ښوونځیو ته د 3 لک او 1.5 زرو نور نجونو د تګ مخه هم ونیوله. د دې ادارې د شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه زده کوونکي له ښوونځیو بې برخې دي چې 80% یې نجونې دي. بلخوا پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د نجونو پر تعلیم باید لګول سوی محدودیت ختم سي.
بیش از 1000 روز است که دختران
څه باندې 1000 ورځې کېږي چې نجونې مو د علم لزده کړي چې د قران او د اسلام د ستر پیغمبر حکم دی به برخ پات دي. د دې حالت دوام د هیواد د راتلونکي لپاره زجر ورکوونکی او بربادوونکی دی، باید ژر تر ژره ختم سي.
طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت لمخې نجونو ته د تعلیم حق ورکوي او بل دا چې دا د دوی د استدلال لمخې د افغانستان خپل داخلي موضوع ده او څوک د مداخله نه پکې کوي. نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره یو اصلي شرط د بشري حقونو رعایت په ځانګړي ډول نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار د حق ورکول یاد کړي دي. څه باندې 2.5 کاله کېږي چې د نجونو او ښځو پر تعلیم، تحصیل او کار لګول سوي محدودیتونه کم سوي نه دي، بلکې په ځینو مواردو کې زیات سوي هم دي. نجونې او ښځې لا هم له تعلیم، تحصیل، کار او ټولنیزو فعالیتونو راګرځول سوي دي.
دا چې طالبان ولې نه دي توانېدلي چې په دریم پرله پسې تعلیمي کال کې هم د نجونو ښوونځي پرانیزي، په همدې او نورو مسلو مې د پوهنې وزارت د پخواني مرستیال محمد ابراهیم شینواری نظر پوښتلی.
اگر کوم د دوی په منځ کې ځینې مشران سپینګری علما کرام دي چې هغوی ذهنیت همدغه سي دی، فکر کوي چې د نجونو زده کړه د اسلام خلاف ده، د دوی برداشت د اسلام نه دی، هغه ډېر عنعنوي او وروسته پاتې برداشت دی. او هغه څه چې موږ په رسنیو کې اورو د دوی ډلې په منځ کې ډېر خلک ورته وایي چې باید دا کار وشي، د نجونو ښوونځي خلاص شي. خواغه د ستر محکمې رئیس چې کوم کتاب لیکل او ځین نور مشران ملایان چې د دوی د مشر نه راتاو دي، فکر کوم دوی خلاف دي. ځین نور خبرې ممکنې خو موږ ټول پټو راځو نه هني خبر. د په صورت د امد افغانستان د پاره په ضرر د امد د نجونو حق دی، بشري حق دی، لکه اوبه، هوا، تعلیم، صحت او بل د دوی د شهرت او د حیثیت د پاره یو مهم مسله ده. نو زمونږ د ملت ټول د یو وخت نه ده چې دا مکتبونه باید خلاص کړي.
او شنواره صاحب دوی په ظاهره د شرایطو خبره کوي او کله چې خونځي د نجونو بند کړل او وروسته بیا پانتونونه بند کړل نو تر امر سانی پورې د بندېدو خبره وکړه، اما تاسو اوس وایئ چې نه، د ایدیولوژي مشکل ده. د طالبانو یو شمیر مشران خصوصا په کندهار کې چې کومه ډله ده د مشرتابه، هغوی ایدیولوژیکي ستونزې لري د نجونو له ښوونځیو سره. څه کول په کار دي تر څو د طالبانو د دغې ډلې دغه ایدیولوژي بدل سي؟ ځکه د اوږدمهال لپاره خو دغه ستونزه که پاتې کېږي فکر کوم اندېښنې او د افغانانو تشویشونه به ورځ تر بلې نور هم زیاتېږي.
نو د حل لارې خو ډېرې دي. اول خو باید د نوي علما په دې فشار راوړي، ورته وایي چې دا دین د 2000 میلیونو خلکو دین دی، دا د یو څو 15 نفر ملایانو نه دی. او د افغانستان د اوسنی نظام ټول مشران هم دا دعوه نه کوي چې موږ د خلافي. او دویم مسله، د افغانستان خلک هم باید خپله غوښتنه وکړي، دوامدار مشران، علما، ملکان، سپین ګیري، روشنفکران ورشي، خبر ورته وکړي. نړیوالو ټولنه خپل رول لري، باید معقول فشار ته دوام ورکړي. او په عین حال کې د افغانستان باندې بندیزونه او اضافي فشارونه فکر کوم دا هم عدالت نه دی، ځکه د افغانستان خلک محروم دي، زور به هم د افغانستان د خلکو نه وځي. نو دنیا دې لږ تعامل طرف ته مخ کی، او د اوسنۍ ادارې دې لږ خپل منافع او ډېر د افغانستان د خلکو منافع پام کې ونیسي، نو فکر کوم دا د حل لارې دي.
بله، او شنواره صاحب کله زره تخنیکی اړخته راسو دغه د شرایط موضوع چې طالبان وایي چې خوندوي کې باید داسې وي چې هر انجونو ته باید خون کې خزینه وي دغه راس پانتونونو کې هم دغه شرایط په خوا. تاسو په هنه وزارت کې کار کړی وو، په هنه وزارت کې دغه شرایط په خوا څومره پر ځای وو؟ او که اوس طالبان وغواړي چې دغه ډول شرایط رامنځته کړي، دا چاره به څومره ورته اسانه وي؟
لومړی خو په تیرو نظامونو کې د جمهوریت په شمول او دغه مخکې نظامونو کې د شپږم سم نوروز د جنکو ولا کم ټولګي بیلو، جنکو یای مکتبونه چلاو او په ځینې سمو کې چلاو مکتبونه ممکن نه، نو به یو شپ د جنکو یو شپ د لکانو په زیاتره ځینو کې مکتبونه چلاو. او تر اوسه اوسه خزینه معلمانی د جنکو مکتبونه تور کړی شوی، هغه ولایتونو کې چې خزینه معلمانی نو د جامو د وجې د رسته پاتې والد وجې د چلو خلاصتون زلامه هلته ډېر په حکمت هغه زاړه او سپینګیري استادان چې با اعتبار مې او د کلي د خلکو په مشوره جنکو ښوونځي توضیح شوي چې هماغه د جنکو کاکاګانو او ترونه او ماماګان وو، یعنې پردي خلک نو. نو خلک خوشحاله وو. یوازنۍ ستونزه وه چې په ولس ولایتونو کې د امنیت ستونزه، هغه امنیت ستونزه هم حل شوې. نو په دې حساب دوی خو موږ یعنې زموږ ملت باید دوی تېر ټینګ راونیسي چې هغه د ناامنۍ ستونزه هم حل شوې ده، هغه د امنیت شرایط هم برابر شوي. نور خو نیز بهانه ده. پاتې شو د خزینه معلمانو خبره که دوی کوي، خو همدای وخت دی جنکۍ دې وروزي په پکتیکا کې، په روزګان کې، کونړ کې، بادغیس کې چې جنګونه ځپلي ولایتونه دي، دوی بیا هلته د جنکو لپاره ځانګړي دارو معلمین نه جوړ کړي. د بل لارې هم ده چې د لسمې اولسم دولسم سم جنکو ته دي دا درې میاشتې رخصتۍ کې عاجل کورسونه ونیسي، بېرته دې اومتم کې درس شروع کړي. نو که څوک مشکل حلوي هغه به حلېږي، او که څوک مشکل ته بهانې جوړوي، فکر کوم دا درې کاله بهانې دي. ممکن ډېر نور علتونه مې باید دوی په زړورتوب او جرأت ملت سره شریکې کړي.
د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال محمد ابراهیم شینواری و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي له پولې هاخوا تروریزم د پاکستان لپاره نور د منلو وړ نه دی. هغه دا څرګندونې د شمالي وزیرستان په میرالی کې د وو پاکستانی سرتیرو تر وژنې وروسته پرون چهارشنبه کړي.
په اصل کې چې د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ کړکیچ زیات شوی، د پاکستان صدر اعظم وایي له پولې هاخوا تروریزم نور د پاکستان لپاره د زغم وړ نه دی. شهباز شریف دا څرګندونې پرون چهارشنبه د شمالي وزیرستان په میرالی کې د شنبه ورځ تر حمله وروسته د کابینې غونډې ته وکړې. د هغې حمله په نتیجه کې وو پاکستانی سرتیری وژل شوی وو. د پاکستان صدر اعظم بل دې چې د افغانستان نوم واخلي ویلي که د کوم ګاونډي هیواد خاوره د تروریزم لپاره کارول کیږي دا به د منلو وړ نه وي.
که د ګاونډي هیواد خاوره د ترګري لپاره کارول کیږي دا د زغم وړ خبره نه ده. دا خبره د ښکاره وی چې موږ به په هیڅ ډول د پولی لبلی غاړي د ترګري هیڅ باندې ونزغمو.
د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونی داسې وخت کوي چې د پاکستان حکومت ادعا کوي چې د استخباراتي اطلاعاتو پر اساس ورته معلومه سوي چې په میرالی کې د تیرې شنبې حمله د افغانستان په خاوره کې دننه پلان سوي وه، خو پاکستاني چارواکو په دې اړه اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي. تر دې پیښو وروسته د پاکستان جټ الوتکو د دوشنبې سهار په پکتیکا او خوست کې دوه کورونه په نښه کړل چې په پایله کې د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې 15 ښځې او 3 ماشومان ووژل سول. ګڼو څارونکو دا د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا د پاکستان ښکاره تیری بللی او له نړیوالو یې د دغسې سرغړونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. پرون بیا د بلوچستان ایالت په گوادر بندر کې پر دولتي ودانیو ډلیز برید وسو چې مسؤلیت د بلوچستانو د ازادي پاوز منلای دی. د بلوچستان ایالت اعلی وزیر سرفراز بوکټي ویلي په گوادر کې ټول اته برید کوونکي وجل سوي دي. نوموړي په برید کې پاکستاني ځواکونو ته د احتمالي اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. گوادر بندر هرمز تنګي ته نږدې د عرب سمندرګي د تیلو د لیږدونکو بیړیو لپاره یوه حیاتي لاره ګڼل کیږي. لکه چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، پاکستاني چارواکي په خپله خاوره کې د ګڼو حملو مسؤول هغه وسلوال بولي چې په باور یې په افغانستان کې دي، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو دا تورونه په وار وار رد کړي دي.
اوریدونکو، آزادی راډیو مجله پیلیدونکو دا خو روستای راپور را اخلو. هغه دا چې په غزنی کې د یوې موسسې په مالي ملاتړ لسګونه ځوانان لشپګ میاشتنه یو حرفوي زده کړو فارغه شوي دي.
تیره ورځ په غزنی کې لسګونه تنه نوي کډوال ځوانان چې له ایران څخه په زور راشړل شوي وو، له شپږ میاشتنۍ بیلابیلو حرفوي زده کړو څخه فارغ او کاري وسایل ور وسپارل شول.
موږ د موبایل ترمیم زده یو نیم کال مخکې ایران ته تللي وو اقتصادي مشکلاتو له امله، او اوس خپل وطن کې زمینه راته مساعده شوه د کار، او انشاءالله سامانان نراکیسخ.
احمد جاوید د موبایل جوړولو په برخه کې زده کړې کړې او سند یې اخیستی دی. د وویل هڅه کوي له همدې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړي. عبدالنبی یو بل ځوان دی چې د موټرو مستریتوب یې زده کړی او سند یې اخیستی دی.
شپږ میاشتې مودې مایسه کې کار وکړو، او موږ ته د میاشتې 3000 افغانۍ معاش راکوو. پس له شپږو میاشتو نن ورځې موږ ته زنګ وکړو چې د موږ وسایل راغلي وو. د خوشحاله له دې مؤسسې نه چې نورو خلکو سره هم کومک وکړي، او له مهاجرینو سره، او موږ غواړو چې په دې وسایلو کار وکړو چې نورو خلکو ته هم ګټه ورسوو.
دغه ظلمو او تنکي ځوانانو ته د افغانستان پرمختیایي ولسي خدمتونو موسسې شپږ میاشتنۍ زده کړې او وسایل ورکړل. په دې اړه په جوړه سوې غونډه کې د یادې موسسې ولایتي مسؤول محمد قاسم محمدي وویل د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالي ملاتړ یې 4 اتیا هغه نوي ځوانان چې له ایران راړول شوي وو او په کورونو کې بېروزګاره پراته وو پیدا کړي او دغه کورس ته یې شامل کړي وو. هغه زیاته کړه دغه کورس شپږ میاشتنی و. د کورس استادانو او هر ماشوم ته د میاشتې 3000 افغانۍ نغدې ورکول کېدې چې اوس هر یو ته د مسلک مطابق یو کیټ چې قیمت یې 3000 افغانۍ دی ورکړل سو. په نیول شویو مراسمو کې د غزنی ولایت طالبانو حکومت ته کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي عبدالقیم کلم رسنیو ته وویل دغه ځوانان تر 3 کلنۍ کم دي چې د خیاطۍ، برېښنا، موبایل جوړولو، نجارۍ، پی وی سي، موټر سایکلونو مستریتوب، موټر جوړولو، ویلډینګ کاری او نورو برخو کې زده کړې ورکړل شوې چې نن یې سندونه ترلاسه کړل. هغه زیاته کړه یاد ځوانان به په کار بوخت او له دې سره به په دې ولایت کې څه ناڅه د بېروزګارۍ کچه راټیټه سي. نوموړي وویل د سږ کال په اوږدو کې د بېلابېلو موسسو په مرسته 600 کسانو ته حرفوي زده کړې ورکړې، په راتلونکي کې هم ورته پروګرامونه ترلاسه لاندې لري تر څو په حرفوي زده کړو کې بېروزګار ځوانانو ته روزنه ورکړي.
دی هم په واقعي توګه لکه څنګه چې دا خلک مستحقین وو، دوی هم په ډېره نیکه طریقه دغه همکاري کړې ده. دوو خلکو ته یې دغه کورسونه وویل، او له کورسو وروسته دغه مرستې وینئ چې تاسې د یې اوس ورته ترجیح کوي.
که څه هم چې له دې وړاندې د غزنی په مرکز او ولسوالیو کې د ورته حرفوي زده کړو له مرکزونو په سلګونه ځوانان فارغ شوي، خو بیا هم یوازې په غزنی کې لسګونه زره ځوانان دي چې بیروزګاره ګرځي.
آزادي رادیویي مجله.
د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مکم دا اونې د شعر نړیوال او رسلمان نړیوال څه ته شعر وای د څوتن افغانانو نظر می هم په همدې تړاو اخیسته. پروین ملال:
شعر خو هم خواندې او هم ګټه ده، یوازې دا نه دی چې خواندې.
شفیقه خپلواک:
کله چې انسان ډېر لیکي بیا په ډېرو شعرونو کې به کم نه نوې خبره مکي.
د عمان نیازي یو شعر او پر همغه شعر تبصره لرو.
ما هم په خپل دې شعر کې همداسې وایته کړې ده لکه انځورګران څه کوي.
د یو شمیر نورو شعرونو ترڅنګ د ملالی کلیوالي شعر لرو.
زه د بدرنګو رواجو قرباني، ما د هر غم لپاس غم زغملی.
دا به هم واوري چې په خواب خزنی کې د مهاجر مرغانو تک را تک پر رواجونو اغیز کاوه. که تر پای را سره وي یو شمیر نور مطالب هم واوري. د مارچ یو وشتمه چې ډېر کله د نوروز له لومړۍ ورځې سره برابري شي په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده. په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په یو وشتمه به د شعر نړیواله ورځ وي او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو، لیکلو، خپرولو او تدریس ته وهڅول شي. د شعر د نړیوالې ورځې هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوي دي. مخکې تر دې چې د شعر په اړه واوري، د شاعر په اړه به د عرب شاعر او فیلسوف علي احمد اسپیر ادونیس خبرې در سره شریک کړم. ادونیس ته تر سیاست شعر مهم ښکاري. دی وایي که سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کیشي، په تاریخي پیښه بدلیشي، خو شعر لکه قندیلونه، لکه ستوري، لکه رڼا وي چلیشي. د په یوه مرکه کې په دې اړه د روسیې د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منلي شاعر مثال راوړ او وی ویل که تاریخی مقایسه وکړو څوک مهم دی؟ لینین د تاریخ برخه ګرځیدلی او تاریخ د مایاکوفسکی برخه شوی دی. یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شاعر برخه ګرځي. مثلا موږ وایو د خوشحال بابا زمانه یا د رحمان بابا په وخت کې بداس کېدل. د هغو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغوی برخه کیشي ادونیس درې شرط شته. لومړی چې خپل ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نورو پر پله نه وي تللی. دوهم د شتشیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیک پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. دریم شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. اوس به شعر ته راشم چې شعر ته د نړۍ ستر شاعران په څه سترګه ګوري. ایملي ډیکنسون د 19مې پیړۍ امریکایي شاعره د شعر په اړه وایي: کله چې زه یو کتاب لولم او داسې یخ احساس راته پیدا شي چې هیڅ اور به ګرم نه کړي، نو پوښم چې دا شعر دی. د شعر د نړیوالې ورځې د لمانځلو یو هدف هم د شعر لوستل یاد شوي دي. انګریز شاعر ډیلن تامس د تیرې پیړۍ هغه شاعر دی چې شعر به یې ښه لوست. د خپل ډیر شعرونه د راډیو له لارې لوستي دي او وایي چې زما په شعر کې معنا دوهم ځای لري او آهنګ لومړی مقام خپل کړی. د شعر داسې تعریفوي: هغه څه چې ما خندوي یا شړوي یا غزونې را باندې کوي، هغه شعر دی. د شلمې پیړۍ د نړۍ د ګوتو په شمیرو مشهورو شاعرانو په ډله کې یو هم امریکایي شاعر رابرټ فراست دی. د شعر داسې راپیژني: کله چې احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر کلمات، نو دا شعر شو. د 19مې پیړۍ د وروستیو او د شلمې پیړۍ د لومړیو د نړۍ یو ستر شاعر ټي اس الیوت بیا د فراست د احساس خبره سرچپه کوي. دی وایي شاعري له احساساتو څخه تیښته ده. د شعر په اړه که دغو خبرو ته ځیر شو، نو د ناقدانو هغه خبره د تایید وړ ده چې وایي هنر د تعریف په چوکاټ کې نه محدودېږي. په افغانستان کې د تیر یو کال په ترڅ کې د شعر لښ کتابونه چاپ شوي دي. له لښ څخه مې مطلب دا دی که چیرته دا یوه کلنه موده د نوی ملسیسی لې وکال سره پرتله کړو د شمیر لمخې د مقایسې نه ده. په تیرو کلونو کې به د شزنه شاعرانو د شعرونو ګڼ کتابونه چاپېدل چې په 1402 کال کې دا تشه محسوس و. البته د منلي شاعر پروین ملال د شعر کلیات د وړانګې وړانګې مې باهو پونم په 1502 مخونو کې په کندهار کې چاپ شو. بل ورته په تیرو کال کې د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر اونی زغونډې په منظم ډول روان وي چې وغونډې داخلي ملال شاعری ته ځانګړې کړې و. په تیرو څبان دي 12 سیزو کې د افغان جنو شوزو شعرونه د کمیت له پلوه زیات شوي دي او ګڼ کره کتونکي په دې باور دي چې د کیفیت له پلوه یې هم وده کړې ده. په دې اړه مې د شاعری پروین ملال نظر پوښتله.
مخه خو د شوزو د شعر په ایسه کې یعنی دغه شوزی نه ویل کې اوس چې دی اوس خو د کمیت په لحاظ ماشاءالله بخیر ډیرې سوي دي نجونې شوزی ډیرې او ښه روانې دي. د شوزینه شاعري اوسنی بهیر زما په نظر هم د کیفیت او هم د کمیت په لحاظ ښه روان دي.
د کمیت وبخښه که کمیت تراشو کمیت خو واضح خبره ده سوس ډيري شاعران لرو د کیفیت لا اړخه
څرنګه شي کیفیت کوم ستا د لاس شاعران دي چې دا وسوس شعرونه وايي تاسو به هم لوستي په دا هغه کې ستا فیسبوک کې ستا ویني جنی او میرمنې چې ډېر غزل لیکي د دې هغه ته دي چې د بهرنیو ژبو سره آشنایي او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل د تشویق او د استعدادونو د رشد ډول ته زمینې او داسې نور عواملو په شکلونه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی. د وخت په ډېرو دو سره د دې په وړاندې د دودیزې ستونزې هم ورو ورو د منځه ولاړې شي او دا بهیر نور وځلیش.
د کمیت تک چرته راشو بیا هم تاسو کولی شئ چې فرزن درې د ځانګړتیاوي یادې کړئ چې دغه درې ټکي د شزینه شاعرانو په شعرونو کې بهتر شوي دي.
کومې درې نکته
مثلا تاسو ته درې مهم ټکي څه ښکاري چې له پخوا سره پرتله کړئ چې دا بهتره دي؟ آیا فرزن تصویر، آیا فرزن کلمات، آهنګ، د شعر په خپل منځ کې د تصویرونو ارتباط، د وی کلمې له بل سره ارتباط، د شعر وحدت تاثر، کوم برخه ساس په نظر درې د سی برخه ک تاسو په خپل نظر اشاره ورته وکي چې به تر سی
ولما دا چې دې موضوع ته ډیر دقیق فکر نه دی کړی خو زما خپل هغه شعر خوشیږي چې ما ته تاثیر لاندې راولي. ډیر شي د پدغه کې زه خپل زنه پېژنم چې څه ډول شاعر یم. خپل شعر خو هغه جلا دی نو خپل شعر چې دی ولیکي بیا خو هغه د سړي نه خوشیږي زما خپل نه خوشیږي خپل شعر.
هغه مشهور خبره تاسو منه هغه مشهور خبره د البته عرب شاعر نزار قباني دا وایي چې د ش او شایسته شي وضاحت سخت ده کې توضیح کې هغه مري. مخکې تر دې چې د افغان شوزو د آنلاین ادبي بهیر د وی مخکښ شاعر شفیق خپلواک نظر د دې د شعري تجربې په اړه له تاسو سره شریک کړم. داخلي ملال یو شعر د دوی په شخ
حسن چې رنگونه د فطرت اخلي عشق لزان اور د بغاوت اخلي زه د بام تر څوک پوری ورغلم خیال د یو آشنا راځي مهلت اخلي ځان تل پروخ کی پلټلې دي روح می دی چې ژوند یې له وصلت اخلي هر ورځ تل مر پوران ګولم بم ځوان ما شام شی بی د لطافت اخلي یو می سي جنگل جنگل یادونه تا سیوری ده اوریتون عادت اخلی شپده بار دستور و پوجو راوری دشته ده باران اوری نکهت اخلی تور تیاره سپین رونا یو زای